سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس موخه ګل ازادۍ راډیو ناوړی اوس د ازادۍ راډیو خبرونې څلور وش ساته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپوندو نسیوش 25 مترو او د مخام شپږو د سال تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پایلو د بیزای شو کسانو نړیوال سازمان د پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنې بشپړې شوې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د غوښتنې ښیي چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کور په کور هڅې دوام لري او د کډوالو ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. دا مهال په ایران او پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي په تېر کال کې څه باندې 800 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد سرحدي له قوله وایي د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لار د یو ترافیکي پیښې له امله و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. دغه په وینا دغه پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافرلونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون 2 تنه مړه او 5 نور ټپیان دي. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې. خراب سړکونه د ترافیکي پیښو د ترافیکي نښو نشتون او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراعتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب کیږي. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 12 عسکر وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرلونکي بس کې چې له پنچګور څخه د کوټې په لور روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پیښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خبره کړي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دي. په بلوچستان کې په درستیو کې د بلوڅ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او حماس نن شنبه 3 اسرائیلی رغمل د 25 فلسطینی بندیانو په بدل کې راخوش کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د بندیانو د صدر متبادله ده. په غزه کې د اسرائیلو يرغمل په بدل کې د اسرائیلو لا زندانه د فلسطینیانو راخوش کېدل د هغه قربان لمخې چې په چپلې کېدل یې د روانې جنمرۍ میاشتې لنونسمې بل شوې. دا اوربند لیلان وروسته د اسرائیل د اسرائیلي رغمل په بدل کې د اسرائیلو لا زندانه په لاساو فلسطینیان را خوشی شوی. د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړی توپ په غزه کې د شپږونې په موخه د اوربن د موافقې لمخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. تاسیز مخک لاسو ته راډیو نو اورو او خبرونه مو اوریدل لوران دی په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وای لکه نه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي د هیواد په میلیاردونو ډالر افغانستان ته لیږلي دي. خدا ډالر چیرته ولګول شو؟ په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لا هم تر پخوا بدتر شوی او څه بدلون پکې نه دی راغلی. وړاندې به په خبرونه کې راسره دا واورئ چې تر اوسه پورې امریکا افغانستان ته څومره مرستې استولې دي، آیا د طالبانو حکومت ته تللي که عام ولس ته تللي، او همدا چې څنګه کولای شو دغه مرستې په شفاف ډول باندې افغانانو ته ورسوو. په دې اړه به د یو تحلیلګر نظر هم واورو. د خورو نړیوال پروګرام WFP بیا ویلی دی چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د پریوتو له کبله د توکو به یه لوری شوی دی خدا چه دلار که چرت پورته شی افغانی خکته شی ولی ده خوراکی توکو که بی واندی اغیز دیریگی تدیره و هم رسره ده اقا افغانانو که بینو موری چه دوی بیواز لدیو ده خوراکی توکو ده خیستو شایعاتو توانه لدیو دب هم رسر واوری چی په هند کې د سی پناتاپی ډول باندې د خلکو د تویدو د ویښتان تویدل پیل شوی دی په یوې سیمه کې پناتاپی ډول باندې داسې مرض راښکاره شوی چې خلک ورسره ګنجیان کیږي علت یې څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو نور مقالې هم شته ملتیا به
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
پیام ستړی مشه زه فریده سیالی مو تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په د هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولې دي خو دا چې دا ډالر چیرته لګول شوي دي چې له هم افغانان په بېوزلۍ کې دي ورزو فیروزی عزیزي ده فیروزه جان ستړی مشې بخیر راغلی پروګرام ته له تاسې د دې موضوع نور جزئیات اورو
مننه سلامونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 301 اویا میلیارد ډالر لګولې دي سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرون د جنوري په 13مه یې خپور کړ ویلې دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول سوي دي په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې څه هم خای د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط لمخنیوي سره مرسته کړې وي خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو لتیری د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو لسانسور او د تیر نظام د سرتیرو په نخ کولو نه تیرا ګرځودي بل خو په ځلونو اندېښنو څرګندول وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تمویل بندولو په نوم ولایح وړاندې کړې ده د دغه لایحې وړاندیز کوونکو امریکایي سناتورانو نه سناتورې شیلی مور کاپیټو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 13مه په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي چې دا راپور چې د لاسو سناتورانو لخوا تایید شوی یا وبخی دغه لایحه لمخه به کانګرس ته د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت لوی تر ډاټ ورکولو لملګرو ملتونو سره د افغانستان لپاره د امریکا مرستي بندګي دغه طرحه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت غوښتل سوی چې کانګرس ته د ډاټ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې د افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدي مرستو کې شامل نه دي او له دغه پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګري ډلې نه تمویلږي د دغه امریکایي سناتورې پر رسمي ویبپاڼه د دې مطلب تر راغلی چې نو موړی ویلی د امریکا خلک د ترهګری د تمویل لپاره د خپل مالی د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي میرمن کپیټو ټینګار کړای چې ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو سارنه نسی کولای یا دوی ته حساب نسی ورکولای په خبره یې باید لدی ورسته پر دوی باور ونه سي نو موړی زیاته کړی چې طالبانو په افغانستان کې د خزو او منجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي او هغه البته هغه موضوع چې سیګار هم په خپل راپور کې پری اندښنه خوده لیدا فریده جان کته هم ملګرو ملتونه د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړي د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې په مشرۍ د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت په ځلونو دا ډول ادارې رد کړي دي او ویلي دي چې له افغانستان د بهرنیانو بشری مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لاري په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي د یادونې د چې د لایحه د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي هغه اجرایی فرمان نوروسته وړاندې سوي چې د نوې ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان لپاره په ځینو روغتیایي خدماتو کې خوراکي توکو ځینو نورو بشري مرستو کې استثناوي په پام کې نیولې دي د یادونې ده چې افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې په دغه هیواد کې بېوزلي ورځ تر بلې پراخېږي د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا دې اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې سږ کال یعنی 2024 کال کې افغانستان کې 22.9 میلیونه چې د نفوس سامانې وایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. بلې فریده جانې،
ډېره زیاته مننه کور ودان فیروزه جانې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار پاړه مو چې دوی کمی څرګندونې کړې وې په مخنی سره روستي جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو د بشري حقونو فعال روزي محمد زابله هم سره په پروګرام کې ده. زابله صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. کته سره ته وایست کلونه کیږي چې سیګار افغانستان ته کومې بشري مرستې چې د امریکا له خوا راځي پر دې باندې نظارت لري، او زده کمه طرحه چې په کانګرس کې د لایحه چې تصویب شوې ده چې له مخې ویل کېږي ترهګرو ته چې هدف یې طالبان او نورې ترهګرې ډلې دي په افغانستان کې دوی ته د مالي مرستو لیږد بند کړی، دغه میکانیزم ستاسې په باور باندې شفاف نه و چې اوس امریکا نور په طالبانو باور نه کوي د مرستې ورته نه رالیږي که نه تر شا یې سیاسي عوامل دي او نور امریکا غواړي چې خپلې پیسې په مکمل ډول افغانستان ته ونه لیږي؟
سلامونه تاسو ته د لوی راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا وخت په بشري لحاظ باندې د وخت په ټولو په بد حالت کې قرار لري، اقتصادي حالت په ښه حالت کې نه دی. ځکه تاسو ولیدل چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي څرګندونو سره مهاله په افغانستان کې د افغاني ثبات متضرره سو، ځکه د افغانستان خلک ډېر وخت په افغاني باندې راتله ورتله لري او دلته د اجناسو قیمتونه هم ډېر پورته شوله. نو په ټوله کې د دغه څرګندونو د دغسې اقداماتو تاثیرات ډېر د افغانستان د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیرات لري. زما په نظر سره زه فکر کوم دغسې اقدامات او دغسې سیاسي مسایل باید د بشري مسایلو څخه لرې وساتل شي. ځکه تاسو د پیروزې په راپور کې واورېدل چې د افغانستان نیمه نفوس
او که چیرته د امریکا په بخښنه سره زابلای سپ که چیرته د امریکا روسي پالیسي ته وګورو یا د ټرمپ څرګندونو ته وګورو، دوی په ښکاره وایي دوی هغه هیوادونو سره مرسته کوي چې د امریکا ملي ګټو ته ژمن اوسي. ستاسې په باور باندې په داسې یو وضعیت کې چې د امریکا مشران غواړي چا سره دوی مرسته کوي باید د دوی ګټو ته ژمن اوسي، بیا د افغانانو سره د دوی د مرسته به وشي؟
بلی،
یا تاسو په دې باندې باور لرئ چې که دغه مرسته د امریکا په ګټه باندې نه وي بیا به افغانانو ته ورسیږي په داسې حال کې چې دوی په سخت وضعیت کې دي؟
میکانیزمونو ته اړتیا شته. ګورې، یو دلته په حقیقي ډول باندې هغه وضعیت چې موږ درکوو یو د نړیوالو ټولنې ادارات چې د افغانستان په اړه باندې بشري مرستې له بعده مرغه څخه که چیر وخت کې هم سوي دي پر یو قوي فعال میکانیزم چې هغه پر شفافیت باندې بناوي سر خلکو ته نه دي رسېدلی.
اساسي هدف د دغه میکانیزم نه چې په شفاف ډول باندې افغانانو ته مرستې ورسیږي، څه دی څه داسې میکانیزم رامنځته شي؟ سیګار یو له هغو ادارو نه وه چې په دې برخه کې لویه پانګونه کړې وه او دوی د دغې مرستو نظارت کوه. تاسې څه ډول یو دغه وړاندیز کوي، یو حل وړاندیز کوي؟
افغانان د بشري مسایل قرباني سي په کار دا شوی چې د میکانیزم کوي، چې د میکانیزم څخه زما هدف دا شوی دی چې دغه مرستې چې د نړیوالو یو شمېر ادارو په چوکاټ کې افغانستان ته راځي دا بېخي د افغانستان د خلکو د درد دوا کېدلی نه شي. د افغانستان د خلکو څخه پوښتنه نه کېږي چې پر کومو اولیتونو باندې مصرف کړي او دا د انجوګانو په فساد کې له منځه ځي او دغه د نړیوالو ادارو پر غیر ضروري شیانو باندې له منځه ځي. په لکونو ډالر آتا په میلیونونو ډالر پر یو پروژه باندې لګېږي چې هغه د افغانستان خلکو ته هېڅ اولیت نه لري.
یعنی ستاسې په باور باندې په بخښنې سره زابلای صاحب داسې څه حل لار ده اوس کې انجو ته پیسې ورنه کړل شي؟ ستاسې هدف دا ده چې طالبانو حکومت دې پیسې ورکړل شي او بعد هغې نه د افغانانو پوښتنه وشي، اولیت بندي دې وشي او بیا دې دا مرستې راورسېږي افغانستان ته؟ همداسې مو هدف دی؟
زه فکر کوم چې روپۍ د افغان ملت لپاره راځي بعد د ملت له خلکو سره مشوره وشي چې دغه روپۍ پر کومو اولیتونو باندې مصرف شي، پر کومو مهمو کارونو باندې مصرف شي تر څو د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه شي. تاسو وګورئ، اوچا راپور کړی دی شاوخوا $1 میلیارد نړیوالې مرستې افغانستان ته راغلي دي، نه یوازې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ورسره ښه شوی دی بلکې بدبختانه لا اوس خراب شوی دی. پاکستان اری نه نه ته وای چې موږ په 15 میلیارډ ډالر پور راکې موږ ټول دیوالې ته ورته دي مګر موږ ته دنیا د خپل وای چې موږ افغانستان سره میلیارډونو ډالر کومه کړې دی خو بد پښتانه نه وای چې موږ ژوند څه دی نور هم خراب کړی دی نو تر اوسه ته ما پسات انجوري پسات د غنړيوالې ادارې اته وای په ښکارا باندې وای یو نه ما په دې کې ښکارا پسات کې هیڅ مل پروژې چې ګلته عملي کېږي د سر د ځای څخه ته نه رام په دې کې پسات کې پر اولیدونو نه مطربېږي
خو کچېری په بخښنې سره زبلای سپ کچېرې د افغانانو اعتماد په دغه نړیوالو سازمانونو باندې بیا نشته د دوی لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې کې فساد د دوی د پیسې د افغان په نوم راغواړي خو خپل په کې فساد کې خپل اخلي بل په لاو بیا کم کسان چې مرسته کوي لکه امریکا اوس ویل چې دوی نور نه غواړي تر هغه وروسته پیسې ولګي چې هدف یې طالبان دي په دې منځ کې بیا افغانان سوځي ستاسې په ان باندې داسې منځګړې لار څه ده چې اوس هم افغانانو ته مرستې ورسیږي او کم کسان چې مرستې کوي د مرستې ونه درېږي
افغانستان داخلي متخصصين ته هغه بجې برخه کې لاغوي سره مشورې وځي زه فکر کوم مسریت په هر څه زیات کې هغه لاغوي سره مشورې مثلا څنګه وځي چې دا مرستې په کومه برخه کې مصرف شي چیرې مصرف شي په کوم ډول باندې تر خلکو پورې په مؤثر ډول باندې رسیدلای شي اوس خلکو سره مشورې نه کوي د خلکو خبرو ته غوږ نه نیول کېږي چې بعض حالات په دې کې دا ځای چې یو شمېر فسادونه رامنځته شوي دي نو دا چې یو میکانیزم نشته تر خلکو لپاره کومه راځي خو له خلکو څخه پوښتنه نه کوي
مننه کور ودان زبلای سب چې وخت کم دم دغه غوښتنه په سلونو افغانانو کړي د چې بشری مرستې دی یوازې په دې نه کیږي چې د خوراکي توکي برابر کی بلکې زیربنای پروژې دی په افغانستان کې آباد شي ترڅو دوی کار وکړي پکې د کار لاره خپل کورنۍ تایید پیدا کړي د بشری حقوقو فعال روزی محمد زبلای و چې د نړیوالو په ځنګړې توګه د امریکا د مرستو د بندیدو او د چې څنګه کولای شو په افغانستان کې ورته د سلار پیدا کړو چې مستحق خلکو ته ورسیږي سره خپل تحلیل شریک کړو
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس ورزو غونډي پاکستان ته د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو وسلواله ترمنځ پیونه خطه کې ول سرحدي پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي ورزو نور تفصیل له فرشته صحاق نور
د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې ول سرحدي پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي د سیمه د چارواکو په خبره په یاد پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوی دي دا خبره په سیمه کې یو جګ پوری چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه تکړه ده د چارواکو په خبره د پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي خار په منګوچر سیمه کې هغه وخت را مایسته شو کله چې د پنګوچر څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناصرګند وسلوالو له لورې پنخه شو په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناستول چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي دا نو موري په خبره وس په سیمه کې عملیات درېدل دي او د کوټي کراچي لوی لار د هر ډول موټر پر مخ خلاص شوې ده کوم چې 13 شپه 2 ساعتو لپاره بند و د نورو تلفاتو په اړه نو موري زیاته کړي چې ناصرګند وسلوالو په منکوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودیدونکو موادو لامل زیان رسولای دی بلخ په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لوري په یو بیان کې ویل شوې دي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو بریټ ناکام کړي او په دې بيخه کې دوه وسلوالي هم وژل دي په پټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال رادیو ته په لیک ډول شوی یو بیان کې ویل دي چې په بریټ کې امنیتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوختي د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یو مهم ځای پنخ کولو هڅه کړې و خو د امنیتي سرتیرو له مقاومت سره مخ شول بلخوا بلوچ وسلوال ډلی یا بی ایل آی بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خبر شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوچ ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی ول سرحدي عسکر وژلې دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پولیسو لا زورونه په تنګ شوې دي. دوی وایي ژوند تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ لار نه ویني. ورسو نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې ورو چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې خبرې کړې دي.
ډېر خشن برخور سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هېڅ چاره نه لري.
په ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخور سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي له تهدید امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستان خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلي نه مهاجر چې موږ رخصت کړو خپل وطن ته دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غورې وکړه چې تاسو سره به هر رقم مرستې موږ کوو میاشت کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تنه افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسېږي او دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاری ساتلی. یو افغان کډوال چې په روسیو کې له ایران په جبر راستون کړل شوی د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په زور را شړلی اوس افغانستان ته راغلی تقریبا دوه میاشتې کېږي دلته کار نشته روزګار نشته او موږ دا غوښتنه چې موږ سره کومک وشي لاسنیوی مو شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنځشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
زمانی که ما میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دارستم دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این نیست که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه. دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تاسې زموږه ګل ازادې رادیو ناوړي اوس د ازادې رادیو خبرونې څلورش ساعت دوام لري. د سهار لشپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو نن 35 متره او د مخام لشپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 پک نوي. همدارنګه تاسې کولای شئ چې په ټولنیزو پاڼو هم در سره وګ تعقیب کړئ، پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه انسټاګرام او ټیلیګرام په واتس اپ کې هم ګروپونه لرو چې تاسو کولای شئ هلته زموږ راپورونه ولولئ او په غږیز ډول باندې هلته موږ تاسو ته یو پیغام پریښی دی چې تاسو کولای شئ د خپلې سیمې د بې وزله خلکو د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، عکسونه او غږیز پیغامونه راوستوي. که تاسو د واتس اپ شمیره غواړئ زه به تاسو ته تکرار کړم: 00 420 12 43 500. په دې شمیره کولای شئ موږ ته خپل عکسونه، ویډیوګانې او غږیز پیغامونه چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلی دي راولی کی. اوس ورزو په دې راپور ورو چې د هند په سیمه کې عجیب ناروغي خبره شوې ده. عجیب والی په دې کې دی چې د دې سیمې د ټولو خلکو ویښتان تویږي. دوی ته د ستونزه ناببره پیدا شوې او طبي متخصصان حیران کړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د هند مهاراشتا ایالت د بولدانا سیمې د 12 کلیو اوسیدونکو د ویشتانو د تویدل عمله سخت اندیشمن او حیران شوی دي. د سیمې روغتیایي چارواکي وای د 2015 کال د جنوري ل پایل راهیسی ل 200 څخه د ډیرو کسانو په ناڅاپي او شدید ډول د ویشتانو تویدا پیل شوی ده. د دغو کسانو په منځ کې ځینې څلور کلن ماشومان دي. په ځینو مواردو کې خلک په بشپړ ډول بي ویشتانو شوی دي. د پدیدې د کلیو اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي او روغتیاي چارواکي اړ کړي چې د دې ستونزې احتمالي علتونه وڅېړي. د شاګان تاکولا د سیمې د پاهور جیرا د کلی یو اوسیدونکو چې د انان په مستعار نومې رسنوي سره خبري کولې، د هغو کسانو لړلې څخه دی چې د ویشتانو د تویې دوه ستونزې سره مخامخ دي. د 2023 کال د دسمبر له 1 مینټې د هغه د وشتانو تویدا پیل شو. وروسته نایټه لړاو خپل وشتانې شلاند کړل. لوی مودي وروسته د هغه وشتانو بیرته وده وکړه، خو ډیر ژر بیا تویدا پیل شو. دا ناشنا پدیده لمړی د سر د پوستکي له خارښ سره پیل شي او لږ وخت وروسته د وشتانو تویدل شدید کیږي. د ځینو کسانو وشتان بیرته وده کوي، خو د دې ستونزې دقیق علت لا هم ناڅرګند دی. د هند حکومت، متخصصان او د طبي مطالعاتو کمیټه د دې پدیدې د احتمالي لاملونو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د طبي مطالعاتو د کمیټې ساينس پوهان د بوپال، چینای، پونا او ډیلی لړلو سره هغو کلیو ته تللي چې دا ستونزه پکې پیل شوې ده او د خلکو د ویشتانو، نوکانو، وینې او ادرار نمونې او همدارس د سیمه ایزو اوبو نمونې راټولې کړي دي. دا نمونې د اکولا په دولتي طبي پوهنځي کې ترڅېړنې لاندې دي. د دې طبي پوهنځي رئیس ډاکټر منکشي کجیهیا د بی بی سی هندي څنګ ته ویلي، د وینې اسموینو او د نمونو څېړنو په واضح ډول شوډل چې د دې ستونزې لامل فنګسي او فنات نه دی. دا پدیده نشي کېدای د یو مشخص ناروغي په توګه طبقه بندي کړي. څېړنې لا هم روانې دي چې د دې ستونزې اصلي دلیل وموندل شي. همدارس د هغو محصولاتو او خوراکي توکو چې په دې سیمو کې کارول کیږي او د اوبو سرچینو مطالعات روان دي. د دې طبي پوهنځي د څېړنیزې ډلې غړیو هغو کلیو ته سفر کړی چې د دې ناروغۍ له اغیزو سره مخامخ دي. ډاکټر امول گیتا چې د بولدهانا سیمې د روغتیا او عامې روغتیا مسؤل دی وایي دوی نشي کولای دا پدیده د فنګسي او فونات لامل وبولي، ځکه چې د ویشتانو دومره چټک تویدل د فنګسي او فونات لامل نه رامسته کیږي.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نورې په دویمه نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو. خو بیا هم یادونه کوم اوریدونکو کوم کسان چې د افغانستان په داسې لرو پرتو سیمو کې اوسیږي چې هلته فقر او بېوزلي ډېره ده، کولای شئ د خپلې سیمې انځورونه، ویډیوګانې او د بېوزله خلکو غږ موږ ته په واټساپ باندې راولېږئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیره وایم، په دې واټساپ کولای شئ موږ ته د خپل مطالب راولېږئ. 00 4 2 2 1 5 5 0. اوس هم لنډ خبرونه. د بي زي شو کسانو نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. د سازمان نن په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلی چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د مهاجرینو د شورا مشر یان اګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخامخ دي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې افغانستان ته د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبان تر واک لاندې بختر خبری اژانس لیکلی دی چې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د یو ترافیکي پیښې له امله وو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. د دغه اژانس په خبره چې پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافرونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون وطن مړه 15 ټپیان شوي دي. د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د بلوچستان په منګوچار سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ په نښته کې ولس عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بس برید وکړ. د چارواکو په خبره په نښته کې دوه وسلوال هم وژل شوي. د پیښې مسؤلیت د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې منلی دي. او حماس نن شنبه درې اسرایلی یرغمل د 25 فلسطینی بندیانو په بدل کې راخوشې کړل. د حماس او اسرایلو ترمنځ د بندیانو دا څلورمه تبادله ده. دا تبادله د هغې اوربند له مخې چې د روانې جنوري میاشتې له 19 شوې دی د دغې دواړو خواوو ترمنځ روان دی. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله کوم زم
خپل د لوري تاسو ټول سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلې. د فاطمه مرغال ولې ځکه مې نه دی کړی چې لا په مکتب کې وم، خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کنده ټولې افغان ورځپاڼې سره صنعت په هغه شهر کې پیژندل شوی سره وم. نو کله چې اغه څنګه فارغ سپلم، دا د ولسم فارغ سپلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نه تاقسم ډیره علاقه مې درلودله د نه تاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس برای دو تلویزیون که بود. آنو اوگه که اگه وقتی دبار مرغ چاچی قنداری پشتو ویل اوگه دیر چانس ندرلودی. آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که می دستوی ملتن ویسوی و ملتنی سبک ویلی و نوزه یوه ننیولم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سولا نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو آغو یو جرعتو از وزارت تا ولارم ها ده اطلاعاتو کلتور وزارت تا نشمرغه چه آغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر آغا ده پیجم دلما ده وزیر تا وروستلما پا آغا گره وار وستلم آقا وقت دا وزیر تا تک وزیران تا تک بو دیر سخت شرایط ندلو دل نوزه چوارلم آقا تمیو ویل زن میروه پیجنده آقا مال ولت زقاره مال زقارم هیواد اخبار کیا بل پشتو اخبار کی دستیه و آقا ولرم زکا چیز فکنده هر که سوکاله آقا وقت لام تعلیم وام زده هنر و دبیاتو د پانی چلوون کې وم د تلوی افغان د ورځپانی نو دی هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړه مال ولې نه غواړم ولته هیواد کې کار ته کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ولته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات تبلار سالتا رئیس صاف سخه کاغذ و اغا واخا ده تحریرات و رئیس اغا واخ ارواشات عبدالسامد ویسا و انو اغا قلم و کاغذ دوار را کلا ما درخواستی بولی کلا برت میران و وزیرت اغا کلا لسلی کلا اوزه پا اغا شیبا راڈیو تولی جم منته دا اوس لاړه سره راډیو ته او دا اریزه هلته رئیس ته ورده چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ماته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جفت کوي په خپلو دایرو کې درسره جفت کوي په ښه قلم لري نو در راډیو کار کولای سي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړل ول دا رئیس اداري ته ورغله یو زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخ ما ته راکړه دا اوس اوس سمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته ورغلم نو ما ورکړله په دغه ډول یو هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولی افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کوم هغه موجودي کوم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څنګه اغه لوري ته یو اغه لري یعنی مایلی هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوست خلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کې ما ږغ باندې وکړي، آیات الله نومېږي، ما لور وره زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کېوالی و، تابان هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما خپل سهار نام ورکړی و، په خپل نوم مې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم، زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواښاده، هغه تر ما یو کال مشره و. ما هغې ته ښکاره کوي، مالدار دی، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي. بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روزشکالي یو کتاب چاپ شو، دته د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله، او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په اړه یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی پر روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلې دی و بخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسن کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله خو هغه د مطالعې د ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ کاوه او دا هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلی زما پلار د مثلا قران شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پرې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبارات لی ده کابلستا انیس اخبارات لی ده کچنیانو انیس رات لی چه ما پیدیجی ده ایرانی مجله اطلاعات یافتنگیز مش کورت رات لی یعنی مش اغا زما ورونو اغا کریو لیسی اغا چی سالانه اغای ورسر کریو چی یعنی اشتراکی ورسر کریو او ده اندستان سخه یو مجله رات لی ده شما پنم بان نو ده خز ما پلاس ټول مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کولې ما ته چې د پلاس سلیکشن استلما د پلاس کوټه می ډیره خوشاله وه چې ما پلاس په سلیکشن استي دا هغه سره په دې کې چې استلما مثلا چې مې وو د په کتاب مطالعه کوه زه ته شو کې بلم ما مې یو کتاب راستي ما ډیر خوشې دي چې زه د پلاس غون دی اوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دا مطالعه کې بل اخر ما خپل لار پیدا کړی چې څه شي د څور څلرم او څه کولای نو دا تر دې پورې چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخه اغم دغه هغه ته هغه کیږي مایل کیږي چې څه ولیکي نو ما په لاسه باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نن نسل لپاره د ځوانانو لپاره
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی
شعر یو احساس دی
یو
احساس څخه وزیږي نو لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا خیال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حادثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه نو اغا پتا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي نو شیر زما په نظر باندې د احساس او تاثیر ژوند
ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات هغه چې دي هغه چې خو ماته وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې کې چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بند دي په هغه 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 کې بند دي هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یعنی هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم ویې لیکمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یو هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کې ده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراته یې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو فقر زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي، نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دي دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خپلرس وایي، یولسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کې وروستۍ د کال تر وروستۍ شېبو پورې هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو دا کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی
د رازیه تمنه نه مېرمن ملال چخبرونه کې مرسته راغله
کوم خدای دې وکړي چې تاسو تاسو هغه مې خبرې کړې تاسو
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې